The Washington DC na The Voice of America diva radio de
Assalamu alaikum grana uridun ko da The Voice of America diva radio de andana hebras kal bazara nurlasam de janvari de miyashti pindal samane thara وقتی به پاکستان کې د سحر 8 بجې افغانستان کې شپې 8 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګلبرز او د شپې 8 بجې شپې دی وایس اف امریکا ډي رادیو د نیمه غنټې د خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلم شوایم او تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستانی میډیا وایي افغانستان لپاره د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د ملکونو سفر په وخت د پاکستان سیویلین او پوځي مشرانو سره خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته سفر کوي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ته ګل پورز ویلي هغه کله هم د روس لپاره کار نه کړی او یو ځل بیا یې د میډیا هغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي چې وایي کېدای شي هغه روس او د دغه ملک صدر ولادیمیر پوټین ته ډیر نږدې وي. او په داسې حال چې امریکا د شام نه خپل پوځیان راوباسي، وایټ هاوس وایي صدر ډانلډ ټرمپ د ترکیې په صدر رجب طیب اردوګان باندې زور راوړی چې په شام کې د کردانو سره ناروا سلوک ونه کړي. او وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستانی میډیا وایي افغانستان لپاره د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د ملکونو سفر په وخت پاکستان سیویلین او پوځي مشرانو سره خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته سفر کوي. سفارتي ذریعه وایي اسلام آباد ته د نوموړي د سفر په وخت په پاکستان کې د امریکای سفیر د افغانستان د صلح عمل د افغان طالبانو سره خبرو اترو او د افغانستان نه امریکایي پوځیانو د رابستو په سر په خارجه وزارت کې د اعلی چرواکو سره لیدل کتل کوي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته د نوموړي د دوه هفتو را حسید روان د سفر برخه ده چې پکې خلیلزاد چین، هندوستان او افغانستان دا سفرونه کړي چې د خبرو اترو د لارې د افغانستان د جنگ یو حل راوباسي. اخوا د افغانستان طالبانو یو مشر ویلي په هیواد کې د امن لپاره امریکای سره ابتدایي خبرې اترې او د دې بهیر ودرېدلې دي. د طالبانو یو مشر وایي صف امریکا ته د ګل پورز ویلي امریکای سره د خبرو اترو لړۍ په ځای ودرېدلې ده او د راتلونکو خبرو اترو لپاره نیټه او ځای لا معلوم نه دی. امریکی خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ په سمدستی توګه نه دی ویلي چې آیا د طالبانو سره خبرې ځنډېدلې دي او کنه. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ګل پورز ویلي هغه کله هم د روس لپاره کار نه کړی. نوموړي دا خبرې په میډیا کې راغلو هغه رپورټونو وروسته کړي چې وایي کېدای شي هغه روس او د روس صدر ولادیمیر پوټین ته ډېر نږدې وي. نوموړي د وایټ هاوس بهر د روس سره اړیکو لرلو په حق لا د یو خبریال پوښتنه ډېر سخت رد عمل څرګند کو او خبریال ته یې وویل داسې پوښتنه کول د بې عزتۍ خبره ده. د امریکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د هیواد تحقیقاتي ادارې اف بی آی په کال 2018 کې پس له هغې د صدر ټرمپ په حق لا تحقیقات شروع کړل چې هغه د اف بی آی د هغه وخت مشر جیمز کومی د خپلې عهدې نه لرې کړو. د تحقیقاتو هدف دا خبره معلومولو چې آیا صدر ټرمپ خو په غیر شعوري توګه د روس اثر د لاندې نه دی راغلی ځکه چې د هغه ربیې د اف بی آی چارواکي فکرمن کړي. وایټ هاوس وایي صدر ډانلډ ټرمپ د ترکیې په صدر رجب طیب اردوګان باندې په داسې حال په شام کې د کردانو سره ناروا سلوک نه کولو په ضرورت زور راوړی چې امریکایي ځواکونه د شام نه راوتل شروع شوي دي. وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي صدر ټرمپ د ترکیې صدر سره په ټلیفون د خبرو په وخت خواهش څرګند کړی دی چې په شمال ختیځ شام کې د ترکیې امنیتي اندېښنو لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي. خو ورسره په دې اهمیت هم زور راوړی چې ترکیې د کردانو او یا د شام ډیموکراتیک فورسز په نوم وسلوالو سره بد سلوک ونه کړي. که څه هم اکثریتي امریکایان د درې هفتو پورې په جزوي توګه حکومتي ادارو بندېدو تور د ملک په صدر پورې کوي، خو ډانلډ ټرمپ د ګل پورز فلوریډا کې زمیندارانو ته ویلي چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي په مکمله توګه د دې لپاره ذمهوار دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. پاکستانی میډیا وایي چې افغانستان لپاره د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې د ملکونو سفر په وخت د پاکستان سیویلین او پوځي مشرانو سره خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته سفر کوي. اخوا افغان طالبانو ویلي دي چې د امریکې سره چې کومې خبرې اترې د صلح لپاره شروع شوې وي هغه دا وختي ودرېدلې دي. نور حال په دې حق لبانې د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو سره زمونږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د ځینو پاکستانی سفارتي سرچینو د خولې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به نن د اسلام آباد په سفر کې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره ویني. دغه سرچینو زیاته کړې ده چې د خلیلزاد سره به په دغه سفر کې د امریکا د خارجه وزارت نائب سکرتره ایلس ویلز هم وي. د زلمی خلیلزاد د پاکستان د تازه سفر د سیمې د سلورو هیوادونو لړۍ ده چې پکې نوموړي د هند او چین سفرونه کړي او د پاکستان وروسته به افغانستان ته هم ځي. په افغانستان کې د امن لپاره د امریکا خصوصي استازې به نن د پاکستان دغه سفر په داسې مهال کوي چې تېره ورځ د افغان طالبانو یو مشر ویلي په هیواد کې د امن لپاره د امریکې سره د مذاکراتو لومړی بهیر ودرېدلې دی. د طالبانو یو مشر وایس اف امریکا ته د ګل یا دوشنبې په ورځ ویلي د امریکې سره د خبرو لړۍ پر ځای ودرېدلې ده او د آینده خبرو دپاره نیټه او ځای لا نه دي معلوم. طالب مشر چې د نوم نه سرګندولو په شرط یې خبرې کولې د مذاکراتو د ځنډېدو اسباب نه دي ښودلي. زلمی خلیلزاد د طالب استادو سره لومړی خبرې کړي دي خو طالبان تر دې وخته د افغان حکومت سره د مذاکراتو نه ډډه کوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تېر ورځ ویلي افغان حکومت د زلمی خلیلزاد د کوششونو ستاینه کوي خو په کار ده چې په دې کې افغان حکومت هم شامل شي. په کابل کې د کابینې اونیزې غونډې ته وینا کې عبدالله عبدالله ویل افغان ولس به داسې صورت کې په افغانستان کې د امن دپاره دا کوششونه سنجیده ګڼي چې د افغان حکومت غړي او طالبان د مذاکراتو په میز وویني. د امریکا او طالبانو د خبرو وروستی دور د دسمبر په میاشت کې په ابوظبي کې شوی و. پاکستان ویلي و چې د دغه لیدو کتو انتظام یې کړی و. طالبانو او خلیلزاد د خبرو دغه ناسته ګټوره ټاکلې وه. په دغه ناسته کې د پاکستان، سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو استازي هم موجود وو. د غونډې وروسته طالبانو ویلي و چې فریقین به د خپلو مشرانو سره د سلا مشورې وروسته بیا کینی. امریکا په افغانستان کې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېل ده او تر دې وخته یې په دغه جګړه $1 کروڑ مصرف کړی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او لو جو پرنیوال او سیمه مطبوعات کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شو دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن سبا پاکستان کې په عوامي سطح دا یو سوچ راپورته شوی دی چې د ملک د ټولو کرمو او د کشالو ذمہوار د پاکستان فوج دی. د برتانیې د مشهور میگزین د اکانومیست په یو تازه ګڼه کې په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان د 24 کروڑ خلکو د کرمو او د کشالو ټوله الا بلا د پاکستان د فوج په سر اچولی کیږي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان خلک د ډیری مدینه فطرتن د خپلو حاکمانو او د واکدارانو د بې نیازۍ عادت شوی دی. یقینا چې دا لوی شمیر خلک د ډیر وخت نه محرومه او نظرانداز ساتلی شوی دی. د پاکستان ولس د خپل دې محرومتیا ډیر لوی قیمت ادا کړی دی. مضمون لیکي چې موجوده وخت کې د پاکستان 2 کروڑ ماشومان د سکول په سطح د تعلیم د حاصلولو حق نه محروم دي. د ښځو د روزګار سطح د 1.5% نه هم کمه ده. په تیرو شلو کالو کې د پاکستان په مقابله کې د هندستان او د بنگلاديش برآمدات 15 چنده زیات شوی دی. د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان نوی حکومت د ملک کشالی تسلیم کړی دی. کمی چې د ادایګو په توازن کې د اړیګړي د راپورته کېدو په شکل کې راخکار شوی دی. اکانومیست دی چې پاکستان کې د خلکو غربت او ناقص حکومتونه په ملک کې د غیر محکمتیا پیدا کولو لوی سببونه دي، او هم دې سیزونو د آبادۍ لحاظ سره د دنیا شپږم نمبر ملک پاکستان غټ تباهۍ سره مخامخ کړی دی. په داسې حالاتو کې د پاکستان ایټمی وسلې او مذهبي بنیاد پرست یقینا چې د ټولي دنیا لپاره د خطرې باعث جوړ شوی دی. اکانومیست میگزین خپل مضمون کې زیاتوي چې د عمران خان په شمول ډیر پاکستانیان د پاکستان بڑے خوار سیاستدانان د پاکستان د کشالو ذمہوار گنی. نور ډیر گنی چې پاکستان دنیا کې د دشمنی او د تربګنی په یو بیمثله برخه کې پروت دی. یعنی یو طرف ته جنگ ځپلې افغانستان دی او بل طرف ته هندستان دی چې په هیڅ ډول د زړه خیره نه صفا کیږي. د پاکستان فوج پاکستان کې د خپل بول بالا ساتلو لپاره د افغانستان او د هندستان د دشمنی کارت استعمالوي. فوج تیر کال د نواز شریف د لری کولو او د عمران خان درا وستو هم آشان عمل تکرار کو لکه څنګه چې سمود وړاند د نواز شریف راوسته وو. مضمون زیاتی چې په کال 1900 ویختم کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدې خو فوج نه یوازې د مملکت د نظریه تحفظ کړي دي، ولی په دوه داسې طریقو د دې وضاحت هم کړي دي چې اغا د تباهۍ نه ډکی دي. یعنی یو خدا چې د پاکستان بقا په اسلام کې ده، او بل د فوج دا پوخ یقین دی چې پاکستان په دشمنانو کې گیر دی، او هم په دې دو دلیلونو فوج د خپل سوچ په دشمنانو د نفسیاتي الون بلون تیرولو او په دوی د تشدد کورو پالیسی اختیار کړی ده. د دې ډیر خطرناک اثرات را برسېره شوي دي. د مذهب پرستۍ د لاسه داسې توندلاري توپ سر راپورته کړی دی چې په یو وخت خو یې خپله د پاکستان وجود ته هم خطره پیښه کړې ده. د مثال په توګه دی مذهب پرست جنگیالو بنیادی طور د پاکستان په دشمنانو گزارونه وکل، خو دین وړاندې د ملک دننه یو لوی تباهی خورکا، او د دې ثبوت د اغو شپېتو زرو پاکستانیانو قتلان دی چې تحریک طالبان پاکستان کړی دی. د پاکستان فوج د پیښور د آرمی پبلک سکول د قتلان نه پس دوی پسې راپاسېدو، خو نن یې هم د ټي ټي پي په شان نور داسې خونړي ګوندونه د خپلو وزرو لاندې پټ ساتلي دي، په دې سوچ چې دا د فوج او د پاکستان د پاره د فائدې خلق دی. اکانومیست میگزین خپل مضمون په دې تجزیاتی تفسیره ختم کړی دی چې د مذهب او د ریاست یو بل سره د ګډمټ کولو په نتیجه کې د ملک دننه د ځینو قومیتونو شناخت بد بد اوچقولې شو، او د دې په نتیجه کې د بلوچو او د پښتنو په سیمو کې د ډېری مدینه یاغیان په جنگ کې اخته دي. د نفسیاتي جنگ د پالیسۍ نه د پاکستان د فوج جرنیلانو د ملک زیاتره وسیلې ځان تراخ کړي. د دوی جیبونه خود پیسو د لاسه شلیږي، خو د ملک د ترقۍ لپاره څه هم پاتې نشول. خو افسوسناک خبره دا ده چې دوی اوس د جغرافیایي سیاسي بلیک میل لوبه شروع کړې ده. یعنی دا چې یا خو زموږ مالی امدادو کوي، او یا د دنیا په دې خطرناک سیمه کې موږ د مسلو او د خطرو پر راولاړولو د دنیا مشکلاتو کې اضافه کولی شو. یقینا چې پاکستان په دې طریقه د پیسو ټکو د بوت کولو عادت شوی دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د ګل پورز ویلي هغه کله هم د روس لپاره کار نه لري کړی، او یو ځل بیا یې د میډیا هغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي دي چې وایي کېدای شي هغه روس او د دغه ملک صدر ولادیمیر پوټین ته ډېر نږدې وي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته موږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ هغه مطبوعاتي راپورونه رد کړي چې وایي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په شخصي کچه خبرې اترې کړې دي، او دغه مذاکراتو ریکارډ یې د پټ ساتلو کوششونه کړي دي. د خالي اشنبې پر ورځ د امریکا فاکس ټلویزیون سره مرکه کې د صدر ټرمپ نه تپوس شو چې آیا په موجوده یا په تیر وخت کې د روس لپاره کار کړی، نو هغه په ځواب کې وویل
I think it's a disgrace
زما په خیال دا زما د پاره د ټول نه زیات د بیزته تپوس ته د فاکس ټلویزیون په امریکا کې صدر ترامپ زیاته کړی چې د روس په اړه د امریکا د تیرو صدرانو نه زیات سخت دریځ یې اختیار کړی دی. د امریکا نیویا ټایمز رسپانې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د هیواد تحقیقاتي ادارې FBI په کال 2018 کې پس له هغې د صدر ترامپ په اړه تحقیقات پیل کړل چې هغه د FBI د هغه وخت مشر جیمز کومی د خپل عہدې څخه لرې کړو. د تحقیقاتو هدف دا خبره معلومول وو چې آیا صدر ترامپ خو په غیر شعوري توګه د روس د اثر لاندې نه دی راغلی، ځکه چې د هغه رویې د FBI چارواکي د تشویش سره مخ کړي وو. د چوکۍ څخه د لرې کېدلو وړاندې جیمز کومی د کال 2018 په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مشکوکې لاسوخنې په اړه پلټنو مشري کوله. صدر ترامپ د نیویا ټایمز راپور رد کړی او ویلي دي چې د رسپانې دپاره دغه یو تباکن خبر دی. صدر ترامپ د واشنگتن پوسټ رسپانې دا خبره هم رد کړې چې د صدر ولادیمیر پوتین سره په تیرو دوو کلونو کې د شوو خبرو ریکارډ د خوفیه ساتلو لپاره ډیر کوششونه کړي دي. راپور وایي په یو موخه صدر ترامپ د خپل ترجمان نه د هغه یاداشتونه یا نوټس واغستلو او ورته ویل چې نور مامورینو ته د دې په اړه حال ونوایي. واشنگتن پوسټ وایي چې دغه واقعیا په کال 2018 کې په هامبرګ کې د صدر پوتین او صدر ترامپ د ملاقات وروسته وشوه. په دغه ملاقات کې د هغه وخت د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم موجود وو. د صدر ترامپ او صدر پوتین یو مشهور ملاقات په هلنسکي فنلند کې وو چې دواړو پکې تر دوو غنټو پورې خبرې اترې کړې وې او د ترجمانانو نه علاوه ورسره نور څوک په دغه ملاقات کې نو موجود. د دغه ملاقات تفصیلات نه دي څرګند کړي شوي، خو صدر ترامپ ویلي په ملاقات کې د پټولو سنو او کې دي شي چې هغه معلومات په ډاګه کړي. صدر ترامپ د فاکس ټلویزیون په مرکه کې ویلي د صدر پوتین سره د هلنسکي په ملاقات کې د اسرائیل د تحفظ او په ځینې نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې وې. د دې هر څه سره سم هم د اتوار یا یکشنبه پر ورځ د ورجینیا ایالت نه سینیټر او د سینیټ د استخباراتي کمیټې یو وتلی ډیموکرات مارک وارنر څوک چې د ترامپ د صدارتي کمپاین د روس سره د اړیکو پلټنې کوي سی این این ته ویلي چې صدر ترامپ نږدې د روسي صدر ولادیمیر پوتین پالیسي خپلې کړې دي. د الینوی ریاست نه د ډیموکراتو یو بل مهم د سینیټ غړي ډیک ډربن ABC نیوز چینل ته ویلي چې په دې اړه سنجیده پوښتنې راپورته کیږي چې صدر ترامپ ولې د هاغلی پوتین سره ملګرتیا ښایي. د دې نه وړاندې د هاوس د عدلي کمیټې مشر جرالد نادلر په یو جاري کړل شوی بیان کې ویلي چې په راتلونکو اونو کې بعد نوموړي پینل په دې هر څه باندې په صحیح توګه پوهېدلو لپاره کار کوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. په داسې حال چې امریکا د شام نه خپل پوځیان راوباسي، وایټ هاوس وایي صدر ډونالډ ترامپ د ترکی په صدر رجب طیب اردوغان باندې زور راوړی چې په شام کې د کردانو سره ناروا سلوک ونه کړي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ باندې کوي.
امریکا سپینې ماڼۍ ویلي صدر ډونالډ ترامپ د ترکی صدر طیب اردوغان سره له شام سره د امریکا فوج وستلو وروسته د سیمې په حالات خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ د بیان تر مخه د دوشنبه یا ګل په ورځ د ټلیفون د لارې صدر ترامپ د شام په شمال ختیځ کې د ترکی امنیتي اندېښنو په اړه په ګډه د کار کولو هیله څرګنده کړې او په داسې حال کې د امریکا او شامي ډیموکراټ ځواکونو په اهمیت هم ټینګار وکړو چې د داعش په ضد جنګېدلي او داعش ته ماتې ورکړي. له دې څخه وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ترکی ته د اړیکې ورکړې وې چې د امریکا د فوج د شام څخه وستلو وروسته ترکی که په کردانو بمباري وکړه نو امریکا به ترکی په اقتصادي توګه تباه کړي. صدر ترامپ د تیرې اتوار یکشنبه په ورځ په ټویټر لیکلی وو چې شل میله اوږد سیف زون یا محفوظه علاقه به جوړوي، خو د دې په اړه نور تفصیلات نه ورکړي. د دواړو هیوادونو صدرانو د ټلیفون خبرو په اړه د ترکیې لخوا بیان کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د هیواد په شمال کې د ترهګرو ځای پاکولو سکیورټي زون یا امنیتي زون د جوړولو په مقفوره هم خبرې کړې. په شام کې د شپه ضد جګړه کې شامي کورد ډیموکراټ ځواک یا YPG د امریکا نږدې اتحاد دی. ترکی وای وای پی جی د کوردستان ورکرز پارټی یعنی پی کے کے سره تړلې ډله ده، کوم چې په ترکی د حکومت په ضد جګړه کې بوخت دی. ترکی پی کے کے یو ترهګر ډله ګڼي او د امریکا د شام څخه خپل فوج وستلو وروسته دا خطر دی چې ترکی په شام کې د وای پی جی ډله باندې حمله وکړي. د ترکی صدر طیب اردوغان ویاند ابراهیم کلیم د دوشنبه یا ګل په ورځ د صدر ټرمپ د ټویټر پیغام په ځواب کې ویلی وو چې ښاغلی ډونلډ ټرمپ ترهګر ستاسو یعنی د امریکا ملګري یا اتحادیې نسی کېدای. نور یې لیکلي وو چې ترکی تمه لري چې امریکا زموږ ستراتیژیکي ملګرتیا ته درناوی وکړي او نه غواړي چې د ترهګریزي پروپاګنډا ښکار شي. دوی نور لیکلي وو چې داعش، پی کے کے، وای پی جی او پی وای ډی کې یو فرق نسته او موږ به د دوی ټولو په ضد جنګیږو. د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر مایک پامپیو د شنبې خالی په ورځ ویلي چې هیله مند دی او خوشبینه دی چې ترکی او امریکا به کولی سي چې په دې معامله یو معاهدې ته ورسیږي او کردان به خوندي وي. سپینې ماڼۍ د دوشنبه یا ګل په ورځ ویلي چې د ګډ ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد به د سه شنبې یعنی هی په ورځ د ترکی خپل سیال سره وویني او د شام په اړه به خبرو ته دوام ورکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوري دیشه.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0020 205 003.
دا وایس اف امریکا ریډیو دی. نن د برتانی پارلیمان کې د یورپی یونین نه د بیلیدو په سر باندې رای اچول کیږي، خو د برتانی وزیر اعظم تھریسا مے د یو سخت مشکل سره مخ ده. د نوموړي د ګوند ګڼ شمیر غړي دا وخت په اپوزیشن کې دي او وای چې تھریسا مے د یورپی یونین نه د یو ښه تړون ترلاسه کولو په لار کې ناکامه شوې ده. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
دې وخت په ظاهره برتانیې کې غټ آئینی جنجال راپورته شوی دی. په پارلیمان کې یو مخالفه ډله چې په کې ستر پارلیماني غړي شامل دي کوشش کوي چې موجوده وزیر اعظم تھریسا مے د خپل څوکۍ نه لرې کړي او د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو د خبرو مشري په خپل لاسو کې واخلي. د قانون سازۍ په عمل کې د واکمن ګوند اختیار کم کړي شي او داسې قانون سازي وکړي چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو مخه ونیسي او د دغه لپاره په اروپایي اتحاد کې په دویم وار ریفرندم وشي. د دوی کوشش دی چې د اتحاد په غړو ملکونو دا ومني چې برتانیا هیڅکله هم د اروپایي اتحاد نه وتل نه غواړي. نن به د برتانیې په هاوس آف کامن کې د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره رای اچول کیږي او د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے خبرداري ورکړه ک چرې د اتحاد نه وتلو لپاره د جوړجاړي پر ضد رای ورکړې شو نو نتیجه به یې دا وی چې برتانیې به د اروپایي اتحاد غړې پاتې کیږي. په ویلز کې د یوې کارخانه مزدورانو ته خپل وینا کې وزیر اعظم تھریسا مے وویل چې دې وخت د دې په خیال کې د اتحاد نه د وتلو پر ضد رای ورکړې شو نو برتانیې به د اتحاد برخه پاتې شي. د زیات کړه ځنې د پارلیمان غړیشته چې غواړي دغه د وتلو عمل وزندوي او یا بیخي مخاوني سي او دوی هر چاره کول ته تیار دي. د سړنکارو په وینا خپل د تھریسا مے په خپل کابینه کې ځنې وزیران د دې سره د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو په خبره باندې نه دي سلا. د وخت غټه پښتنه دا کیږي چې څومره په لوی شمیره رایو به د وزیر اعظم وړاندې کړل شوی جوړجاړي باندې هغې ته ماتې ورکول کیږي. ځنې سړنکار فکر کوي چې کال 1940 کې شوی په اخیری وار حکومتي ګوند ته د ماتې نه به دا زیاته لوی وي کله چې د هغې وخت وزیر اعظم ریمسی مکډونلډ په 1968 رایو سره ماتې په قانون خوړلې وه او بیا ورسره د هغه وخت حکومت هم ړنګ کړی شوی وو او ورپسې عمومي انتخابونو کې یې ګوند ماتې خوړلې وه. کچاري برتانیا د اروپאי اتحاد نه اوزي نو تر ډیر وخت پورې با د ټیکسونو لاندې د اتحاد سره اړیکې ساتي ترڅو چې د دایمي حل لپاره خبرې پای ته رسي. خو د خپل لوی کاروباري ملګرو ملکونو سره به غیر شفاف آزاد تجارت مخه په لاس ورشي. په اتحاد کې د عارضي غړیتوب سره به برتانیا د اروپאי اتحاد په قانوني چارو، اصولونو او د پیداوار په معیارونو کې مداخلت نشي کولای او دوی به د یو مشاهده کوونکي هیواد په حیث شامل وي. دوی به د اروپا نه بهر د نورو ملکونو سره کوم کاروباري جوړجاړی نشي کولای.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او زو په خبر او غیر چاپیرا سیمو کې د سکانو مذهبی یو تہوار شروع شوه دی. دا د درې ورځو تقریبات دی او خوشحالی دی چې نن یې دویم ورځ د ریپورت په د خبر نو د ریډیو خبريال حمید الله راکبی.
د سکھ مذہب د لسم ګورو گوبند سنگھ د زیگنې د درې سوه دوه پنځوستمې ورځې د درېځنۍ تقریباتو پړمبنۍ ورځ نږدې پنځه زره سکان د پښتونخوا او خوشا سیمو نه د پېښور بای جوګا سنگھ ګوردوارې ته راغونډ شوي. دې کې د بونیر نه کملیش کماری د خپلو خپلوانو سره راغلی واده وایي.
دلته د ګورو گوبند سنگھ جنم دینو موږ د هغې لپاره راغلی وو خو موږ ډېر خوشحاله شو چې زموږ د سکانو وروڼو ډېر په جوش او جذبې باندې دا پروګرام دغه کو. الله مونږ له دې ګورو نانک صاحب دوه رحمت راکړي چې سبا د پاره مونږ هم دینه خو پروګرام دغه کو. مونږ په پیر بابا کې وسیګو مونږ سره د مسلمانانو وروڼو ډېر زیات تاوان دي. مونږ سره هغه ډېر زیات خدي هغه مونږ داسې غني چې دا زموږ خپل خويندې مونږ خو هغه غنو چې هغه زموږ وروڼه دي هغه خلکو په مونږ په سر باندې ډېر غټ لاسې خدي.
د سکر ور والے خلکو پړمبنه ورځ د شبکیرتن محفلونه وکړل او بیا یې روایتي جلوس خوم وستو. د سواد نراغلی منشاکور د سواد د خپل سکول کیسه کوي او وایي
او جی مونږ زمون چې مسلم فرند دی هغه سر مونږ ډیر څه غف شپ ټول ارسو سره لګو هغه زمونږ ډیر هدي بالکل دسی دی چې د خويند سیسټر په شان چې دی هغه زمونږ خیال ساتي.
په پېښور کې د محله جوګن سنگ دننه نږدې 1500 کورنۍ جن کوي. د پېښور ترڅنګ د خیبر ضلع په باړه او تیرا او د بونیر ضلع په پیر بابا کې هم د سکانو یو شمېر کورنۍ میشتي. د سکر ورولې یو مشر بابا ګورپال سنگ وایي هغه کورنۍ چې په دې سیمو کې د بدمنې لوجه کړه شوې وي اوس بیرته راستنېدل پیل شوې دي.
د تیر شپه وو میشتو نه ډیر خولې چې کم دی هغه سیستم هغه شان دی روان دی 17-18 فیملی واپس چې کم دی راغلل دلته په خبر لا او هغه امن چې کم دی بحال شو یو خمه سه چې کم دی اوس چلیږي. زمونږ تقریبا په دې وخت باندې 50-60 پورې سی کمیټي چې کم دی خپل کاروبار باړېل بټاتل چې کم دی بیا موکړو الته چې کم دی خپل کاروبار شروع.
د پښتونخوا سکان زیاتره د طب کاسمیټکس او نور واړو کاروبارونه کوي. خو ګورپال سنگ وایي په کار دا چې په سرکاري نوکرو کې د دې ډلې خلک په خپل ځانګړي برخه برتی کړل شي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
گران اردن کو ہم پتے باندھے منگا د سہار د درو گنٹھو داخ پر بنے سر ترسی گی کچہ تاس تو منگا پروگرام نوی اور دلی دا وقت انٹرنیٹ ترس ہی لرئی پر انٹرنیٹ پانے ہم دمنگا پروگرام اور دل شی دے تر سنگ پانا او پو فیس بک باندھے ہم تاسو دمنگا ٹول پروگرام اور دیا کتے شی زمنګا دا خبرونه د دې باندې سر ترسیږي. خو نن ما خامل پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې او د افغانستان د وخت مطابق پنځمې بجې ساس وړاندې زمنګا نور همکاران د ورځې د تازه مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام د خپل پورا ډیو رادیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.